Radio. Radio Azadi. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د چره دی خبرونه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مشره دربار وای لز د کر سره د طالبانو د جګړې غیزه به پرڅو نسلونو سیوري وغړوي نو موري پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زد کر فعال مته الله وی ساته په اشاره ویل چې نو موري لته باندې درې میاشتې رئیس زندان دی او د پښتنې په توګه مطرح کوي چې جرم یې څه دی دربار وای د ویسا جرم دا چې په افغانستان کې لته لډيري مدير رئيس هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه انتر لاس کړي د قلملار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متي الله وی صاد مارچ په اتمه کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړ چې خپل سری فعالیتونه سر تر رسول په عین حال کې ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرنګي سازمان یونسکو هم پرون په یو ټویټ کې وویل چې له منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپون کې پریکړه به افغانستان د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوړي او زیاتوي دا هېواد د لوستو ښځو د یو نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی هغه چې د افغانستان یاد دی بل هر هېواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک انګل شوې شتمنۍ بیرته افغانانو ته په لاس کې ورکړي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکن کې خبرلارانو ته وویل امریکا باید پر افغانستان لګول شوې یو اړخیز بندیزونه هم لري کړي د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه د وانګ وین بین پرونی څرګندونه خبرې کړي خو دا جزئیات پکې نشته چې چین پر افغانستان په افغانستان کې د امریکا د کوم بندیزونو د لری کولو غوښتنه کوي لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې بیا وخت رسیدلې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې و انکنګل کړه ورسته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د یو پریکړې لمخې د کنګل شوې شتمنۍ او نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر آزاد شو او په سیویس کې د امانت یو صندوق ته ولګول شو په شمالي وزیرستان کې پرنی ځانمرګي برود ورسته د پولیسو د پلټنې عملیات پیل کړی دا خبره پاکستانی رسنیو د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر سلیم ریاض په حواله کړی ده د پلټنې د عملیات د هغ ځانمرګي برید د عاملینو د نیولو په هدف پیل شوی چې پرون چهارشنبه له کابل یو ماشوم او درې امنیتي سرتیری وژل او شاوخوا لستنه ملکیان ټپیان کړل د ریاست په خبره دغه ځانمرګې برید دی بنو او میرانشاه تر منځ لوی لاره کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پرې یوه پوسته باندې شوی دی د اوکراین د پلازمېنې کیف د یوې ناحیې په محکمه کې له چاودنې وروسته د پولیسو څېړنې پیل شوې دي ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د محکمې دننه ظاهرن د یو کس لخوا د یوې وسیلې له چولو وروسته دغه چاودنه پرون مازدیګر مهال شوې ده د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چاودنه د هغه کس لخوا شوې چې د محکمې یوې غونډې ته وربلل شوی و وزارت په دې اړه خبر پاڼه کې د چاودنې له کبله د مرژوبلې یادونه نه ده کړې او دا سپیناوی هم نه ده کړی چې دا چاودنه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره کوم تړاو لري او کنه ازادي رادیو اوري نن د 1402 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 15 د 2023 کال د جولای د میاشتې شپږمه ده د بریتانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو ادعاوی په خپل وخت کې تر څېړنې لاندې دي د هلمند چې ډیری بریتانوي ځواکونه پکې دی رو یو شمیر اوسیدونکو هم د دې څېړنې هرکلی کوي
او ټول هغه کسان هغه څوک چې ظلم کړي جنایت کړي بیگنا افغانان په قتل رسول دي باید هغه محاکمه شي.
په دې اړه چې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د ادا او څېړنه به کومه مطلوبه پایله ولري د امنیتي چارو له یوه پوه سره غږېدلی و.
خپل هغه ووټ ته دو وفادار پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حق لباندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگي جرمونه کوي د هغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال هم ویلي چې د فلسطین په جنین ښار کې وضعیت له نږدې څاري. په دې ښار کې اسرائیل له څو ورځو سختو عملیاتو وروسته پرون خپل عملیات پای ته ورسول. د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بریتانیا دفاع وزیر وايي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه تر څېړنې لاندې دي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. په عین حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي له بریتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکی حساب کتاب ستایا وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشت کې پیل شوې وي اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور لمخې ښاغلی والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړې او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پوره شوو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه په خوا ویلي خدای چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تیروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغه څېړنو له پرمختګ هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند مرکز لخکرګا دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلی دی چې موږ هغه خپل اسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگون افغانان په شهادت رسولی دي او د هغه سره جنایت کړي موږ ټول افغانان دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هغه څوک چې ظلم کړی جنایت کړی بیگنا افغانان په قتل رسول دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کیږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نور هیوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنۍ او ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د برتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنۍ ته غرامت هم ورکړي. د برتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور لمخې ښایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنۍ د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په دا شو تورونو کې ویل شوی برتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقيف وروسته له کورنۍ لری کول او بیا به د ولاسي ماين یا کلاشينکوف د لرلو په پلمه په دازو وجل. ګارډین لیکلی ویل شوی چې د برتانیا د ځنګړو ځواکونو یو سرتيري افغانستان کې د شپږ میاشتنی ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژل دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتيري هم دغه هیواد کې په جنگي جنایتونو تورن شوی دی. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژل دي.
و امرزل چې د بریتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو اداوې په خپل وخت توګه څېړل کیږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه چې ډیری په هلمند کې دیرو تورن شوي چې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه ولسی خلک په ناقانونه توګه وژل دي. پر بریتانیا سربیره په افغانستان کې د نړیوال پوځي ائتلاف د یو شمېر نور غړو هیوادونو سرتیري هم په جنگي جنایتونو تورن شوي دي. دا چې د بریتانیا لخوا اوس د جنگي جنایتونو ادعا او څیړل به کومې پایلې ولري کنه، په دې اړه اسدالله لودین د افغانستان د وسلوال پوځ د پخواني ویان اجمل عمر شینواري نظر پوښتلی دی.
کم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو، په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کم د جګړیز جرمونو مرتکب شوي دي، د دې پاک لبانې چې کم پلټنې اوس پیل شوي دي، دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاک لبان د لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري، هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن اوسیږي. او هغه کمې پایلې چې به طاقت بنسټ باندې رابرسره کیږي، د هغې په بنسټ باندې به هغه کم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو خدریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفادار پات کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حق لباندي، او هغه افراد او اشخاص چې بیا د اغینه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي، د هغه د مجازات لپاره یو سریز ده.
شنواره سیب له پوزي په لواد لویدو هیوادونو زواکونه خروزل شوی دي، د جګړې اصول هم ور معلوم دي. ولې فکر کوي دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وجن تر سره کوي؟
هر څونه چې روزل شوی متاسفانه د جګړې په هرازی کې دا ناخوالې رامخې کیږي. ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم صحونی چې د کوردیناتو د غلطې دو په بنسټ باندې، یاد دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بیگناه خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل، او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضی رواني تکلیفونو نه بعضی نور ناخوال نه چې هغه متاثرې دا باعث کیږي چې هغه قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کوم هیوادونو چې په افغانستان کې کیلو د دې پاک لبان چې پلټنې کوي، او پرته د شک چې په افغانستان کې جګړیز مجرمین د دې ترڅنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې او پوځي ځواکونو کې، متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغه کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي، او یا اتهام د جګړیزو جرمونو ور باندې شته ده.
او شنوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې شل کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې شل کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کما جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوال ټولنې په حضور باندې، په ځانګړي ډول د ناتو په حضور باندې پیل شو. متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلود د هغو د منډړونو نه، دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولی هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچوي، په منطقي کچوي او په نړیواله کچوي، هغه دوه شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوری نظام د دفاع وزارت لویان اجمل عمر شینواری سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنگي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه و. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پخواني نظام لخوا د ګمارل شوي دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب تیره ورځ د دې شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له نیونو شکنجو او تری تم کولو سره مخامخ دي. مخامخ دی. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي افغانستان اوس په اوس وخت کې د میرمنو په یوه زندان بدل شوی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي معافیت د دې لامل شوی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالیتونه وځپي. په دې دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سلاکار محب الله طیب تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن له وژنو سره مخ دي.
زړور مدني فعالان او له بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن وزنو سره مخ دي. په داسې حال کې چې خځې او نجونې له اساسي انساني حقونو څخه د دفاع لپاره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي، طالبان دغه خځینه فعالانی او د بشري حقونو فعالان په مستقیمه توګه په نښه کوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دیاړه د ازادي راډیو پښتنې ثواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جون میاشتې په 19مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د افغان مرمنو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې جون او خزل پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې طالبانو په پرلفسي پرمانونو سره د خزو جنو د تګ راتګ، لباس، چلند، ازادۍ، زده کړو، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون ګڼ حقونه محدود کړي دي. دا راپور وایي چې د 2021 ل سپتمبر نه د 2023 تر مئی میاشتې پر افغان مرمنو د محدودیتونو لګ تر لګه 50 فرمانونه صادر شوي دي. په همدې حال کې د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان او معترض مرمنې وایي افغانستان د مرمنو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. د خزو د حقونو فعال سودابه نصری ازادي راډیو ته وویل
زنهای افغانستان اکنون در یک زندان،
افغان مرمنې اوس مهال په یو زندان کې ژوند کوي. د افغانستان په نوم زندان د افغان مرمنو ازادي سلب شوې. له بده مرغه هغه مرمنې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم د مرګ او شکنجو له ګواښونو سره مخ دي. اوس مهال افغان مرمنې هیڅ ملاتړ نه لري،
متاسفانه بدون حامی هستند.
یوی بلی معترض مرمنې زینب رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د میشتو معترضو مرمنو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د معترضو مرمنو امنیتي حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. زیاتره معترض مرمنې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي. دوی دومره محدود شوي چې ان له کوره نشي وتلی. طالبان هم هڅه کوي چې دوی ونیسي او وی ځپي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلې. دغه شان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. ښځې پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتګ منع شوي او له شرعي محرم پرته له لرې سفر کولو هم راګرځول شوي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز پریکړه هم کړې چې لګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند بللی او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لري کړي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دی په شا شوی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د جرمونو د نړیواله محکمې څارن ولوید ملویدیزي غاړې په جنین خار کې وضعیت لنجدې څاري. اسرائیل د اردن سند لویدیزه غاړې ته په پراته د خار کې پراخ پوزي عملیات تر سره کړل چې پرونی امپایر ته ورسول. ویل کېږي جنین د څو سختریزو وسلوالو ډلو مرکز دی. تفصیل په دې رپورت کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر پرون چهار شنبه ویل چې په دوامدار توګه د فلسطینیانو وضعیت څاري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د اردن سیند لویدیځې غاړې ته د فلسطین په جنین ښار کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکز یې د هالند په حق کې دی په 2021 میلادي کال کې د فلسطین په هغو سیمو کې رسمي څېړنې پیل کړې چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي دي. دوی په دې سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو د غرازه حماس وسلوالې ډلې لخوا سوي احتمالي جنگي جنایتونه څیړي. اسرائیل چې خپل د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی غړې نه دی، له دغو څیړنو سره له همکاري ډډه کړي او دوی د دغه محکمې صلاحیت هم په رسمیت نه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې د څرنوال کریم خان دفتر د فرانسې خبری اژانس د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، په ټوله کې د فلسطینیانو او د جنین ښار وضعیت د دوی تر څارنې لاندې دی. دغه محکمې د خپلو څیړنو د پرمختګ په اړه معلومات نه دي ورکړي. داسې ویل کیږي چې دغه عدلي او قضایي بنسټ په 2014 کال کې د غزې د جګړې په اړه هم څیړنه کوي. فلسطین د دغو څیړنو ملاتړ کوي، خو برعکس اسرائیل د څیړنو غوسه کړی دی. فلسطینی چارواکي د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې خپلې چارې ګړندۍ کړي، خو دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې دغه محکمه په اوکراین او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د څیړنو پر مهال له مالي ستونزو او د نورو سرچینو له محدودیت سره مخامخ ده. اسرائیل پرون چهارشنبه په اشغال سوي جنین ښار کې د خپلو عملیاتو پای اعلان کړ. په دغو عملیاتو کې چې دوه ورځې یې دوام وکړ، 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری وژل سوي دي. اسرائیل په دغو عملیاتو کې چې هدف یې په جنین ښار کې د دوی په ټکو د سختریزو ډلو مرکزونه وو، له سلګونه سرتیرو، بې پیلوټ الوتکو او زغروالو بلډوزرونو استفاده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت به وښو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د سنگار خونو د بندیدو امر هغه څه دي چې د غنو نړیوالو رسنیو پام وراړولې. لاتین ټایمز چې په اسپانوي او انګلیسي ژبه خبرونه کوي، په افغانستان کې پر خزو د طالبانو د حکومت د همدی نوي محدودیت په اړه لیکنه کړې. دا ورسپانه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د وزارت د ویان عاقف مهاجر لخلی وای د خزو سنگارتونو ته یو میاش وخت ورکړل شوی چې خپل کاروبارونه وتړي. د فرانسې خبری اژانس د ښاغلي مهاجر لقلی د دې پریکړې د سبب په اړه لیکلي، کله چې ټول سنگارتونونه وتړل شي دوی به د تړل کېدو دلیل له رسنیو سره شریک کړي. لا غیر وروسته چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، پر افغان جنو او ښځو یې پرله پسې د محدودیتونو لګول پیل کړي. ښځې په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، د نجونو پر مخې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلي، له کوره بهر حمامونو، ورزش او پارکونو ته یې د ښځو پر تګ محدودیتونه لګولي او د محدودیتونو د یو شمېر نورو پریکړو په لړۍ کې تازه په ښارونو کې د ښځو د سنگارتونونو د تړل کېدو پریکړه هم کړې. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د څارنې ادارو د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. ویل شوي دي له دې پریکړې سره به لسګونه زره هغه ښځې چې په دې سنگارتونونو کې کار کوه او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وي بېروزګاره شي. ل امریکا خبریدونکي فوربس مجلې په افغانستان کې پر خزو د یو بل لګیدلې محدودیت په اړه لیکنه کړې. دا خبرونه لیکي د طالبانو د بیا واکمنۍ سره په افغانستان کې د خزو د کرکټ تازه پیل شوې لوبې هم ودرېدي. د مجلې په وینا د افغانستان د خزو د کرکټ د نوې جوړیدونکو لوبډلې ډېرې غړې له هیواده ووتلې او د خزو کرکټ منع شو. د فورس مجله زیاتوي د کرکټ نړیوال شورا د دې شورا د یو پخانی مدیر عمران خواجه په مشرۍ د 2021 میلادي کال په پای کې یو کاري ډله جوړ کړ چې دنده یې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو ارزونه وه. عمران خواجه څو ځلې د افغانستان د کرکټ بورډ له مشرانو او طالب چارواکو سره لیدنې وکړې او د سرچینو په وینا دا لری ښکاري چې دا ډله دی د کرکټ د نړیوال شورا پر اتلونکو غونډو کې چې د جنوبي افریقا په ډوربان ښار کې جوړیږي افغانستان کې د خزو د کرکټ د وضعیت په اړه کوم نوی معلومات وړاندې کړي. خو د فورس مجلې په وینا د افغانستان کرکټ خای تحریم نشي، ځکه لیکوال وایي دا ډیره لری ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې دی د خزو د کرکټ سپورت بیا پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نوویل چې د وریا حمل میاشتې راهیسې په افغانستان کې په طبیعي پیښو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. دغه راز د کونړ او نورستان په یو شمېر سیمو کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې شدیدو بارانونو او سیلابونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او دغه راز هم خلکو ته دغو سیلونو مالی زیانونه هم رسولي دي. تفصیل په دې راپور کې
په کونړ او نورستان کې چارواکي وایي د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې د یادو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو لامل خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په کونړ کې طبي پیښو ته د رسیدو چارو ریاست مرستیال احسان الله د چهارشنبې په ورځ د چنګاښ په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د تېر شپې او پرون ورځې سختو سیلابونو د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې خلکو ته یو تعداد ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د رپیج ولسوالۍ 15 تنه اوسېدونکي چې وان ټوایګل ولسوالۍ ته په لاره وو او وان ټوایګل ولسوالۍ کې ور باندې سیلاب راغلی، سره د دوو موټرو سیلاب وړي دي چې دوه نفر د هغوی د جملې نه شهیدان او درې نفر زخمیان شوي دي.
هغه وایي په دواړو ولایتونو کې په سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، ویالې، سربندونه، سړکونه، باغونه او نور شیان تخریب شوي دي.
همدارنګه د دغه سیلابونو له امله په مختلفو ولسوالیو کې په لسګونه جریبه زراعتي ځمکې، سربندونه، ویالې، مختلف سړکونه دا زیانمن شوي دي او په مجموع کې په شیګل، مرورې، اسدآباد او خاص کونړ کې ولس کورونو ته زیان رسولی دی.
په دواړو ولایتونو کې سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د یادو ولایتونو چارواکي بیا وایي کومې مرستې چې دوی سره په لاس کې دي هغه به سیلاب او باران ځپلو ته ورکړي، خو خلکو ته ډیر زیان اوخته او لمرستندوی ټولنو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په روان لمریز کال کې تر اوسه په ټول هیواد کې د بیلابیلو طبي پیښو له امله 306 اویا کسانو ته مرګ ژوبله اوختي، څه د پاسه 3000 څاروي مړ شوي او له 1.5 جریبو زیاته کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10000 افغانۍ، 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پات کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ژدو ته دې د حجاب امر وکړي، شدي دې ارڅونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی، خدا غ د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم زندول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی، زموږ د افغانستان خلک درد درې بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګاله په جنگو کې لواړه اوس به ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. درې بداره دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرد خلک بېقار او ناست دي، لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. درې بداره دي تاریخ نشته، غنم کښتۍ چې د کلونه وچ په غنم هم نه ټولېږي، په یوه غنم خو د چا کار نه چلیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.